द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे کانوریدن کو کتن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمګه یو ساته خبری خبرونه ته په ریډیو باندې وګی او په ټی وی سکرینز باندې ګوري دا پروګرام وړاندې کوم کی وګ مجالوان
او زاش پخومن
او په خبرونه کې کوم ریپورتونه دی د هغې خلاصه په سر کې ووري
نن د پاکستان او افغانستان ترمنز د پولی د تړل کې دو یو میاشت پوره کیږي چې لوجه د پولی دواړو خواو ته د کاروباریانو او د عام خلکو تګ راتک په مکمل توګه ودرېدلې ده. دغه پولی د تړل کې دو پر ضد د پاکستان قبایلی سیمې خبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې احتجاجي مظاهره هم شوې ده
او د کورونو د شمیرنې وروسته د پاکستان د نورو برخو په شمول د پښتونخوا په 1300 زلو اورګزی ایجنسی او د بلوچستان په 1500 زلو کې مردم شماري د نن څخه پیل شوې
او د پاکستان پایتخت اسلام آباد انتظامیه ویلي دي چې په ښار کې د مدرسو په شمیر کې اضافه شوې ده چې پکې په زیاتره باندې حکومت هم کنټرول لري.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زمګه په دی یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوم چې ملګری اوسئ اول هم ورزو په لومړني رپورټر اخته
گران و قدر مردون کو دیو رادیو د ٹی وی یو ساته خبری خبرونه ته نیخ پنی غد واشنگتن ڈی سی نه غواګی نن د سرشمیرنې چې کما سلسله د 15 مارچ نه شروع شوی و توای کی خانه شماری سر ته رسیدلی او اوس د سرشمیرنې عمل هغه د نن ورځې څخه شروع شو. د دیو رادیو خبریال حمید سمسور د کوټې څخه په دغه سرشمیرنه باندې نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
دا هیواد په کچه باندې د شپږمی کامی سرشمیرنه نن په رسمي توګه باندې پیل شوله. په لومړي پړاو کې دا هیواد 3 ضلع شامل دي. په دې کې د پنجاب 14، د سند 8، د خیبر پښتونخوا 9، قبایلی سیمې 9، د آزاد کشمیر او ګلګت بلتستان 15 او د بلوچستان 15 ضلع شامل دي. په بلوچستان کې د سرشمیرنې پیل د گورنر له کور څخه وشو. د بلوچستان د شماریاتو کمشنر پسند خان بولیدی پر دې محل باندې وویل
پنسل کا استعمال سخت ممنوع ہے، کسی بھی طرح کے حالات میں کسی بھی وجہ سے پنسل استعمال نہیں کی جا سکتی.
د پنسل کارول په جدی توګه باندې منع دی. په هر ډول حالت کې پنسل څوک نه استعمال ولای. کمشنر وویل چې په کوم سیمو کې د کوروش میرنه پاتې شوی د پاغو کې بنن هم د کوروش میرنه تر سره کوي.
بہت سے گھرانے جو بلاک 2 میں آ رہے ہیں تو ان کی جو ہے وہ خانہ شماری ہونی ہے 31 مارچ، 1 اپریل اور 2 اپریل کو، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو پہلے تین دنوں میں جو خانہ شماری ہوئی ہے اس میں ہم رہ گئے ہیں تو ہم رہ گئے، اس طرح نہیں ہے.
داس کورنی ستا چې په دویمه برخه کې شمیرل کېږي. د دوی د کورونو شمیرانه به د مارچ 1 نیټه، د اپریل لومړۍ او دویمه نیټه به وي. دوی فکر کوي چې موږ په دې 3 ورځو کې زموږ کورونه نه وشمرل شو نو موږ به پاتې شو. داسې نه ده. د بلوچستان په 15 ضلعو کې د سرشمیرنې ډلې کور په کور ګرځېدلې. په دغو 15 ضلعو کې تر 15,000 زیات امنیت خوندي ساتونکي د سرشمیرنې د ډلو بدرګه یې کوله. له دوی سره پوځ، ملیشه قواوې، پولیس، ATF او لویز هم ملګري وو. حکومت د ضلعې په کچه باندې د رابطې او د څار کمیټې هم پرانیستې دي چې دقیقه شمیره راغونډه کړي. د شماریاتو کمیشنر وویل که چیرې یو کور شناخت کارډ نه لري هغه پاسپورټ هم ورښکاره کولی شي، لیکن د کور معلومات د ورکولو لپاره د کور د مشر شناخت کارډ یا د بل یو غړي شناخت کارډ، پاسپورټ یا نور قانوني اسناد ورښکاره کول هم لازمي دي. د شماریاتو څنګه وی چې هغه څوک چې له پاکستان څخه د باندې وي هغه په دغه سرشمیرنه کې نه راځي، خو البته هغه څوک چې تر شپږ میاشتې کمه موده سوی وي هغه په دغه مردم شماری کې شمیرل کېدلی شي. لومړی پړاو به د اپریل تر 15 پورې دوام ولري. د پاکستان په نور پاتې ضلعو کې به په دویم پړاو کې بیا د سرشمیرنه ترسره کېږي. هغه به په اپریل کې پیل کېږي چې بیا به په مئی کې پای ته رسي. په هغه کې به د پنجاب او د سند 1 ضلع، د خیبر پښتونخوا 18، د بلوچستان 19، د آزاد کشمیر ګلګت بلتستان 15 او پلازمینه اسلام آباد به هم شامل وي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیوا ریڈیو ٹی ٹی ویژن، کوٹا.
حساب بقدر جوسا
د لگو لگا او د ډیرو ډیره برخه
په پاکستان کې روانه سرشمیرنه کې خزی نر
ټول په ایمانداری برخه واخلي.
دا مو وخت دی ځان وروش مری
بیا به نوایی چې د پښتنو په روزګار
پارلیمان او د ترقی کارونو کې لږه برخه ده.
د دروازې ټک ته غوږ کېږدی.
د شمیرنې عمله در روانه ده.
وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی د قدر منوریدونکو په پاکستان کې د 19 کاله د زن وروسته شپږم د سرشمیرنې یا د سنسس پروسه چې دا هغه د 15 مارچ څخه پیل شوې ده او ډومبنه درې ورځې چې وي هغه کې کورونا شمار شوې دي او اوس چې کوم پړاو په دغه مرحله کې دی هغه د سرشمیرنې دی چې هغه هم د نن څخه پیل شوې دي. د خیبر پختونخوا حال په دې حق لباندې پختل دي زموږ همکار رحمان بنيري د حمید الله نه او دغه تفصیل استاد وړاندې کوو.
چې کوم ديار لزلې دي د پختونخوا چې مول شوی دي پړمبي پړاو کې چې کوم د میاشتې باندې فیز دي هغه کې په ديار لزلو کې نن درې ورځې چې کوم د کوشمیر نه عملو رحمان بنيري صاحب په دې کې خبره واضحه کوم چې ډېر سیمه نزاسې لا دجرا دلته د کوشمیر نه په ټیمونه نه راغلی پای کې به زموږ د سنسس کمشنری د ټیم د پاکستان بیورو اف سټټیسټیک په خبر کې د تر دې اوسره خبرې وشلې وی وی چې کوم بیا له زلې په پښتونخوا کې هم نو مول شوی دی په لمبني پړاو د میاشتې لپاره دا هم بیا په دوه فیزونو کې دي. نو چې کوم علاقو ته د کوشمیر نه په ټیمونه نه دی ورغلی نو هغه د پړاو بیا دیم پړاو کې دا 15 سورځې یو پړاو بدو پړاو نه کیږي په دې زلو کې چې کومه علاقې پاتې شي پای کې بیا درې ورځې د کوشمیر نه لپاره ورکول شي بیا د سرشمیر نه عمل پیل کیږي. نو هغه خلک دي په دې باندې تشویش نه کوي چې کنه نن د ټیمونو نه راغلي دا دوه پړاوونه دي او خامخا به دغه رسی نن چې کوم علاقو کې بس سرشمیر نه کوشمیر نه شوی دا پای کې د سرشمیر نه عمل هم پیل شوی دي په دې کې خلکو برخه هم واغستله هغه دیم پارم چې کوم چې به اوس د کور خلکو تفصیل نکل کیږي پاره کې نن اندراجونه شوی دي او دغه عمل چې کوم دی دا براتلن کې میاشته پوری د 15 اپریل پورې چې کوم دی هغه دوام لري او دغه د کوشمیر عمل چې په کوم علاقو کې شوی دی اوس د سرشمیر عمل چې کوم دی په هغه علاقو کې روان دی کوم علاقې چې پاتې دي نو پاره کې بیا د کوشمیر او سرشمیر عمل چې کوم دی هغه پرستنه او 15 ورځې کې چې کوم دلون پلی پړاو د پاره کې مزلې تا کل شوی دی نو پاره کې به دا تر سره کیږي.
خلکو په حق لرته وای چې خلکو کې څومره د مردم شمارې ته بے تابلی دل کیږي 19 کال لستو کیږي دا نه کال ځن نه پس او اهمیت معلوم دی خلکو ته داسې اخبارونه سوای مطبوعات سوای سرنکاران سوای تاسو حمید الله سره په خپل چا سره خبرې شوې وي.
جی بالکل یو خو چې کوم انمریټیز دي دا غو سره زموږ وخت په باندې خبرې کیږي تر اوسه پورې یو قبایلی ایجنسی چې کوم دا فرګزی یاد پښتونخوا چې کوم زلی دي دیارلس چې پای کې دغه مردم شماري کیږي نو د پاکستان بیورو اف سټټیسټیک یا چې کوم مطبوعاتي راپور نه دی پای کې تر اوسه پورې دا کوم راپور نه راغلی چې غني د مردم شمارې د عملې سره خلکو کومک نه وکړي یا چرته چا انکار کړي د معلوماتو ورکول نه نو د خلکو دلچسپي په دغه عمل کې زوی اهمیت په اړه کې هغه خو دغه نه ثابت دي چې تر اوسه پورې دغه ټیمونه ده هغه سره کومک کیږي یو خدای چې کوم د لوکل ګورنمنت کوم خلک دي داغه ناظمان دي داغه کونسلران دي نو هغه هم په دغه عمل کې برخه اخلي او په خپل کلو کې په جماعتونو کې اعلانونه هم کوي او هغه عمل چې کوم دی پای کې د خلکو برخه چې کوم تر اوسه پورې پای کې داسې کوم داسې رپورټ نه راغلی انکار کړی دی.
احمد الله سي
د دې نه مخکې هم د پاکستان بیور اف سټټیسټیک او د تل په ځای مطبوعاتو کې دغه د اهمیت په اړه باندې چې د وسایل ویش په دې کې څنګه دیږي او د قومي او د صوبایي سمې په سټینو کې دغه برخه څنګه کیږي دا د آبادې په بنیاد کې نو په خلکو کې دایو واګه هیڅ ترې
یعنی
په دې کې خپل
برخه غسل پکار دي. احمد الله صاحب څنګه تاسو د خپل جواب په اخري دوه ټکو کې ویل چې د دې مطلب دا وی چې په هواد کې د وسایل ویش هم د دې په بنیاد بیا کیږي تقسیم نو ځنې زینو کې داسې خلکو یعنی د دې سملې غړو سلنکارانو یا اخبار والو شک کړی دی چې غنی پنجاب په دې مرده مشوره کې هم کوشش کوي چې په نورو صوبو کې د خلکو شمیرې کمی او خودل شي فاټا کې کمی او خودل شي او پنجاب یو وار بیا اکثر دې صوبو پات شي. د دې شکونو اظهار تاسو ته چا کړی دی پخپله خبریالان یې سیمو ته ورغلی یې؟ لکه مثال په توګه خلک وي په پینسل لیکلم کېږي په ځینو ځایونو کې، مطلب یې دا وي چې دا بیا وروسته وران شي، په دې مونږ پوه کړئ.
یو خو رحمان بنی صاحب چې کوم تاسو د پینسل د لیکلو خبره وکړله، نو د ابل رضا سي مونږ چې کله دا په سوشل میډیا باندې یو ویډیو چې کومه د کراچۍ نه کړه شوې وه، چې ګنې یو انومریټر چې زنانه وه او هغې په پینسل باندې دغه فارم ډک کړی وو، هغه خوره شوې وه. د هغې وروسته بیا په هېواد کې په دې باندې غبرګون هم منځته راغی. خو دلته چې کوم په پښتونخوا کې د کمشنر د سنسس کمشنر هغوی دا وویل چې په پښتونخوا کې تر اوسه پورې داسې کوم پېښه منځته نه ده راغلې، او دلته چې کوم ګایډ لاینس انومریټرز یا چې کوم د شمیرې کوونکي دي هغوی ټول شوي دي، هغه واضح دي او هغه دا دي چې په تور بالپن باندې به دوی لیکل کوي، او خلکو ته هم دوی دا ویلي که داسې څوک په پینسل باندې په کچه پینسل باندې خلک فارمونه ډکوي، نو تاسو دا چې کوم دوی نمبر ورکړی نو په دې باندې تاسو کمپلینټ کولی شئ. د دې تر څنګ چې کوم تاسو د آبادۍ د ویش د دې د شفافیت په حقله باندې پوښتنه وکړله، نو په تېرو سرشمیرنو کې خو واقعي ده چې کم د ان ایف سی وارډ ویش دی، نو هغې کې یو اتیا فیصد د آبادۍ په بنیاد باندې هغه ویش کېږي. دا شکونه کامپرسته ګوندونو وړو صوبو د پخوا راسې دا ګیلې هم کړي دي چې د دې آبادۍ چې کوم ده هغه ناسمه ښودل شوې ده. خو دا وارې که تاسو وګورئ، نو د پاکستان بیورو آف سټیټسټک چې کوم د سره دغه عمل پیل کړی دی، نو په هغه کې چې کوم ټول معلومات دي خو د دې په ویبسایټ باندې موجود دي، هغه خلک چې کوم دا شمیرې سره ترسره کوي د هغوی نمونه، د هغوی موبایل نمبر یې دا ټولې په هغه باندې ورکړل شوي دي. نو تر اوسه پورې د دغه عمل خو دا ده چې دغه سرشمیرنه چې کله وشي نو د دې حتمي نتیجې به هغه دوه کاله پس ته راځي. دا پروسس په دوه کاله کې کمپلیټ کیږي، مطلب دا خو په دوه میاشتو کې دا دوی خپل فارمونه ډک کړي، خو د دې ختمن لیسټونه چې کوم دي هغه دا وخت د پښتونخوا آبادۍ څومره ده یا د ویزلي آبادۍ څومره ده، نو دا به دوه کاله پس ته بیا دا اعلان کیږي. نو هغه پروسس لا به روان وي که په هغې کې بیا د اوسه پورې خو دغه شفافیت دغه روڼوالی چې کوم دغه پروسس دی په هغې خو لا ګوتې نه دي وجود شوي، خو که بیا وروسته په دې پروسس کې څه خبرې راځي نو هغه مای ته راځي.
سمه ده، ډېره مهرباني حمیدالله صاحب.
درنو پختنو رونو خیاندو، زتا سخواس کو مربانیو کے چی پا مردم شمارے کی یا دا سرسمیرن چورتا ہوئی پا دے کی زانون درج کے خپل بچی درج کے پا دے باندے با تاوستا پا وسائلو کی دا حکومت پا وسائلو کی برخ ملاوی گی پلا برخ بل چارتا ولی پریک دے او زوانانو تا سوال کم چی مربانیو کے پا دے اجرو گرزے پا دے کورونو گرزے او دا خلق مجبورا کے چی زانون درج کے ساسو دیر دیر مننا
پښتونخوا او قبایلي سیمو کې تر دریو لکو پورې هغه خلک موجود دي چې د چا کارډونه یا شناختی کارډونه هغه د نادرا لخوا هغه دغه شوي دي، هغه تړل شوي دي یا بند کړل شوي دي. د دغه خلکو په حق لباندې د وکیلانو د تحریک یو مشر هغه وایي چې د دې کارډونو په بندېدو سره به د دوی په سرشمیرنه باندې کوم اثر پرې نه وځي. په دغې باندې نور تفصیل د ډیوه راډیو خبریال مو د سر شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د حکومتي شمیرو تر مخه دا وخت نادره د دریو لکو نه زیات شناختی کارډونه بلاک کړي یا بند کړي دي چې زیاته شمیره د فاټا قبایلي سیمو پښتانه یا د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي دي، او دا وخت چې ټول هیواد کې د سرشمیرې کومه لړۍ پیل شوې ده، نو په دې هکله د فاټا لایرز فورم صدر رحیم شاه ډوکیټ ډیوه راډیو ته وایي دا به یو بل علت وي چې د پښتنو شمیره په شعوري توګه کم وښودل شي.
دا خو د لکونو په تعداد کې نه شناختی کارډونه بلاک شوي دي، د قبایلو خو ډېر زیات بلاک شوي دي، خو د لاندې پښتنو هم ډېر زیات بلاک شوي دي، او په سینسس باندې به د دې ډېر زیات منفي اثر کېږي، او زمونږ چې کم سینسس کېږي زمونږ تعداد به ډېر کم ښودلی کېږي. معلومیږي داسې چې هغې دا انټینشنلی کوي مرکزي حکومت چې هم د قبایلو آبادي کمه شو کول غواړي، هم یې د کوره کړي دي، مستقل پټې خانۍ په دغه کې نه ده اچولی فارم کې، او د دې به ښه ریزلټ نه راوځي او نه مونږ دا سینسس مني.
زیاتې تیر کال نومبر کې پېښور های کورټ چارواکو ته واضح امر کړو چې د بلاک شو شناختی کارډونو تصدیق د دوو میاشتو کې دننه وکړی شي، خو د دې مودې تېرېدو باوجود او زموږ د سو سو ځله احتجاجونو نه پس هم د های کورټ په دغه هدایاتو عمل نه دی شوی. وای دې کسانو کې ځینې هغه هم شامل دي چې ډیورنډ کرښې سره خوا کې اوسیږي، د قبیلې ځینې غړي دیخوا او ځینې آخوا استوګن دي، او نادرای صرف په دې وجه شناختی کارډونه بلاک کړي دي چې خپلوان یې د پولې آخوا میشته دي، او وای د شناختی کارډونو نه لرلو په وجه دی نه خو کاروبار کولی شي، نه پاسپورټ جوړولی شي، او نه هم بینک کې اکاونټ پرانیستی شي. خو د سرشمیرې د خیبر پښتونخوا د مشر امتیاز خان نه مو چې پوښتنه وکړه چې آیا د کومو کسانو شناختی کارډونه بلاک دي، هغه به دې پروسه کې شمارلی شي؟ نو هغه وایي
نه، ټول کسان به شمارل کېږي، د هغې کې د شناختی کارډ د بلاک کېدو یا بلاک د نه کېدو څه مسله نشته، خو چې مونږ د دې چې کوم ټوټل شمېره به فاینل کوو هغې باندې به ډېر ټایم لګي، او تر هغې پورې چې رقم دا بلاک کې دا کس دې د فیصله به وشي، نادر د هغې فیصله وکړل، د هغې نه پس مونږ د دې په باره کې فیصله وکړو چې کوم سمي هغه به په شمېره کې شمار شي، او چې کوم تصدیق ونه شي هغه به مونږ په دیگر کې وشمارو په نورو کې.
قرائم شاه ډوکیټ بیا وایي دی کې اکثره داسې کسان دي چې د تیر او اتو کالو راسې شناختی کارډونه بند دي، او امکان نه ښکاري چې د سرشمیرو اخیری نتیجو جوړولو پورې به کارډونه تصدیق او خلاص شي. نو ځکه هم په دې وجه زیات امکان دی چې دغل په لکونو پښتانه د پښتنو شمیر نه بهر شي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا راډیو، پېښور.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نازمگا یو ساتھ خبری خبرونه ته وګی موسا ملګری اوسه یو سوم د پاکستان لخوا افغانستان سره د سرحدي پولو تړلو یو میاشت ده، هغه پوره شو چې لوجه د دوانو ملکونو د خلکو تګ را تګ ور سره ډیر زیات اغیزمن شوی دی، هلته کې خلک تګ را تګ نشي کولی، او بیا تجارتي اړخ ته چې کوم تاوانونه او زیانونه رسیدلي دي نو په هغه کې هم زیاتوالی راغلی دی. د تورخم او د چمن د پولو نه تاسو د ډیوا ریډیو په پروګرامونو کې معلومات اخلي، او اول هم ورزو د چمن پولې اړخ ته چې هلته کې سه حالاتی نعمت الله سرحدی په دې حق لباندې تفصیلی ویډیو رپورت لري.
یو میاشت دغه د پرکیج از د پاکستان افغانستان تر مابینز د نور سرحدي پولو سره سره د چمن سرحدي پولو هم دغه د بند پاته ده. دغه د لیدل کیږي چې دغه پولیس به مخکې به څومره تجارت کې دوه پر دغه ځای به د ټرکان څومره رش لیدل کې دوه، خو دغه وخت هیڅ څومره لیدل کیږي پولو بالکل دغه د سنسانه ده. یوازې هغه خلک دغه د لیدل کیږي روان دي د کوم سره افغاني د سابیزات سره دي یا پر پاسپورت او پاکستان ته راغلي وو او دلته د علاج درملونو لپاره او اوس برته واپس دی خپل وطن ته ستنیږي. خو دلته کوم ځای چې چارواکي دغه سره ما کوم خبرې سوي دي هغه وای د افغانستان د پلو سي کم پاسپورټيان را روان دي، هغه دي نه را پرېږدي پاکستان پلو ته. یوازې کم خلک سي ډېر سخت سره نه جوړوي او هغه خلک ته او پاکستان ته دراته اجازه ستا. خو ما سره دغه وخت پر دغه چمن سره دی پلو باندې عام خلک موجود دي، د دې سره پښتنې وکړو دې مرسته څه پر وای پر دغه سره دی پلو پر باندې دو باندې د ټول د مخه ما خپل نوم وای او
ما زمانم حضرت الله ده. دا پوله چې تړل شوی ده دې کې خو د عوامو خلکو تاوان ده، دې غریبو خلکو تاوان ده، خو حکومتو ته هیڅ تاوان نه رسوي. دا د خوارو د غریب تاوان ده. باید چې دې کې هر مسلمان کوشش وکړي، د او جی پی سړی کوشش وکړي چې دا بارډر په خیر سره خلاص شي او د مسلمانانو مشکل حل شي. هغه خواته مریضان و دغسې پاتې دي، دې خواته دا خلک د چمن خلک ټول اخوا ته وړي، د چا دوکانداري ده، د چا نور مشکلات دي، ټول دغسې پاتې دي. نو دا د مسلمانانو تاوان ده. باید په دې کې هر سړی کوشش وکړي چې خلاص شي.
او بالکل هر سړی کوشش وکړي چې پول خلاص شي. زما سره بل کس هم موجود دی، دی به موږ ته ووایي دلته دا پول ته راغلی د کوشش ته وکړي ده او شتو نه واوښتې. خپل نوم د ټول مخ راته وایه.
زما نوم کریم الله دی، زه سر وختي راغلی یم. پر ونیم بجې وای دلته ورته کښېنستلی یم. اوس در اوس پر موږ ته ناست افغانستاني خلک دورې ځي سکرې ځي ګوري ګوتې په لګوي. پاکستانی سړی چې دی یو سړی پخوا به نه پرېږدي. زموږ کاروبار ټوټال هلته بند پاته دي. دا یوه نیمه میاشته یوه میاشته کېږي. اوس موږ اریان یو د جو په خرچه پر موږ اریان یو. اوس دا باید دا دروازه خلاص شي د پاکستان ټوټال خلک دلته پاتې.
اوس موږ سره یو بل کس هم موجود دی. داسې به پوښتنې وکړو ته موږ خپل نوم ووایه. د ټکسي ډرایور یې د ټکسي دی ولاړ دی.
اوس ما نوم جمال الدین دی. زه د ټکسي ډرایور یم چې پخوا به موږ 3000 کرایې وړلې یا به مې 3500 وړلې. اوس 1500 روپۍ نه برابرېږي. موږ د مټرانو په تیلو پورې اریان یو چې څه چنګ وکړو. کور بچان راپسې دي. دلته پوله بنده ده. پر یوه لار باندې یوه طریقه نه ورسره کېږي. د سارای زه دغه 4500 په کټان لزو ورغلی چې دلته به سپاري پیدا شي دلته به شی پیدا شي. هغه یې چای نهشته. د هغې خوا یې چای نه رایله کوي. ګرده خلک یې بند کړي دي. زنانې و کوچنیان ورته ولاړ دي. نه زنانه رایله کوي نه نر رایله کوي نه ښځه رایله کوي. هېچا یې نه رایله کوي. ګرد یې بند کړي دي.
موږ په خپله هم دغه وینو لیدل کېږي. کوم خلک دي د دغه پولیس د اوښتو کوشش کوي. هغه ته چې دي دغه سردي ملیشا ځواکونه چې دي ډېر په چمتو حالات کې ولاړ دي. د دې پلوه هغه خواته نه پرېږدي. خو کوم افغانان چې دلته بند پاتې دي هغه دا دي لیدل کېږي لږ څه روان دي. خو د دغه پولې د بندېدو له امله کوم د تجارانو زیانونه کېږي هغه یو طرف ته او عام خلکو ته کوم مشکلات ورپېښ دي هغه بل طرف ته. خو دغه ټول خلک چې دي د پاکستان حکومت څخه دغه غوښتنه کوي چې د پوري تور دغه سردي پوله خلاصه کړي او د خلکو رفتامت به ځین شروع شي او د تجارت لارې به خلاصې شي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، ټي وي، چمن بارډر.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې.
ډیوه پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولیس د تړل کېدو او وروستو چې کوم لوی د تجارت لارې دي په هغه لارو کې یو لار د تورخم هم ده. په تورخم باندې هم د پولیس دواړو خواو ته د کاروباریانو په ملینونو تاوانونه شوي دي او دغه پولیس د تړل کېدو د یوې میاشتې په بوره کېدو باندې نن په لنډی کوتل کې په خبر ایجنسۍ کې هم احتجاجي مظاهره شوې ده. په دغه باندې د ډیوه رادیو خبریال ابراهیم شینواري تازه تفصیل څو شېبې وړاندې زمونږ همکار رحمان بنری ته ویلې دي.
نن اتفاقا عمدل ته موجود هم د تورخم پولیس نږدې لنډی کوتل کې او نن دغه عمدلګې د پولیس د تړلو په ضد باندې ځایي ترانسپورټرانو، ځایي تاجرانو، حتی عام خلکو، سیاسي وکرانو، مدني ټولنو غړو هم په سلګونو تعداد کې دلته احتجاجي مظاهره هم وکړه. ځکه چې لکه څنګه تاسو په خپلو خبرونو کې مو ویل چې د تیرو دشتو ورځو راهیسې غیر د اووم او اتم د مارچ کله چې پاکستان دورو جو پاره د خپل د انساني همدردۍ په بنیادونو باندې د هغه افغانانو او پاکستانانو په پاره پرانیستل کېږي چې د کلي دواړو غاړو ته پیښ شو. خو د هغې نه پرته اوس دا پوره په مکمله توګه ترلاسه شوې ده. بلکې د تورخم سره خو دا موږ ویلو شو چې لنډ کوتل نه تقریبا یو نیم دوه کیلومتره وړاندې د مچنۍ چې کوم چک پوسټ دی د هغې نه وړاندې غیر د خلکو چې څوک په تورخم کې میشت دي د هغوی نه اجازه هم نشي ورکولی. او دا وجه وه چې نن په سلګونو شمېره کې لنډ کوتل کې تاجرانو، ترانسپورټرانو، سیاسي ورکرانو هغوی یو لوی احتجاجي مظاهره وکړه. هغوی د مرکزي حکومت نه د دغې پولې په یو طرفه توګه باندې تړلو فیصلې غندنه وکړه. هغوی د دواړو هېوادونو باندې په پاکستان او افغانستان دواړو دغه وکړو چې باید دغه پوله اوس نوره پرانیستل شي. ځکه چې د دغې سره په زرګونو شمېره کې د کورنیو روزګارونه، کاروبارونه ترلاسه شوي دي کوم چې د یوې میاشتې راهیسې ترلاسه شوي دي. او سره دا هم مهمه خبره چې دا په اولنی ځل دی چې د پاکستان او افغانستان کې دغه پولې دي. کاغذ تورخم داسې خرلاچي ده، که غلام خان دی، که چمن دی، که څومره پولې دي هغه په مکمله توګه تړل شوي. زموږ اورېدونکو ته به په یاد دي چې پخوا په تېرو څو کالو وړاندې په سلاله چې کوټ باندې د برید نه پس پاکستان به صرف د ناټو ځواکونو رصد یا امدادونه بند کړي وو. د هغې نه پس د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو احتجاجي دننه اچولی وو. د هغې وجې نه هم فقط د ناټو چې کوم سامانونه غټل شو. سو دا په اولنی ځل دی چې پوره یوه میاشت پورې دغه ټولې پولې په مقابله توګه وتړلې پاتې شوې.
او ابراهیم شینواري صاحب د عامو خلکو تګ را تګ څنګه چې تاسو هم ویلې تجارت داسې کوم اندازه لګول کیږي چې د تجارت دا نقصان څومره به وي، اندازې لګول کیږي او د کی د کوم خلکو تجارت اغیزمن شوی؟
اکرام مونږ بار بار هم دا خپل خبرونه کې ویلو او پاکستان حکومت هم دا یو ځمنه څرګنده کړې و چې هغه غواړي چې د پاکستان سره د تورخم د لارې افغانستان سره خپل دواسي د تجارت دومین بیلین ډالر د کال په کچه باندې ورسوي. نو هغه هم د بیا بیا بندیزونو او په تېر د جون په میاشت کې چې کله پاکستان د خپل بارډر مینجمنت پالیسي په عمل کې دلته راوسته، نو هغې یوه جره چې کله سفري اسنادو باندې دا سفر ضروري وګرځول شو او هغه قدغنونه یا هغه پابندۍ په ټرانسپورټانو هم ولګول شو، نو دغه تجارت دواسي چې هغه تقریبا یو اشاریه دو بلین ډالر سره وګرځېده. خو اوس د تېرې یو میاشت راهیسې دغه بالکل صفر ته راغلی دی، لکه اوس د پاکستان او افغانستان تر منځ هېڅ قسم کاروبار نه کېږي، هر قسمه کاروباري حل ضروري چې دي هغه په مکمله توګه ډالر شوي دي. که څه هم یو جزه وینو چې پټه باندې دا مالونه رسېږي، خو نه د خوراکي سامانونه شي یا نور ضروري سامانونه شي، هغه په پټه باندې وای شي او هغه هم یو مشکل را پېښ کړی. خو بیا هم موږ ویلای شو چې کوم پاکستان د افغانستان تر منځ چې کوم قانوني او کاروبار هغه تر شوی دی، څو پورې چې د خلکو ده نو د پنجاب نه واخلې، د سند نه واخلې، د خبر پښتونخوا بیا اخري زمونږ د خبرې جنسي هغه ټرانسپورټران دي، هغه تاجران دي، هغه کارخانداران دي، او که حتی هغه گاڑی والے ریڑھی والے بھی ابھی ہم ابھی اور بازار چلے ہر یہ دکاندار کاغا ایون ہم دکاندار دے ابھی ہم دا گلا کولا اور بن گئے کولی سکھل ابا ممکن ہے پولا پرانی سے چلا گئی کاروباری میں ہر لحاظ سرا متاثر شروع ہوئی.
ڈیر مننا ابراہیم چندوالی سے منگ سر خبروں کو بولو.
مہربانی جی، خوشحالی.
سنتا سبوزو د افغانستان اړخته د پاکستان لخوا د پولي تړل کېدو وروسته هلته کې د کاروباریانو په کاروبار او بیا د خوراکي توکو بیې په دې باندې آیا څه اثر غورځېدلې او کنه؟ حقبل روان ورغلی دی یو ځای مارکیټ ته او هلته کې د دکاندارو نه پوښتنې کړې دي. دغه ویډیو رپورټ تاسو لپاره لرو.
دی افغانستان پلازمینی کابل کې دادی باغی قاضی په نامه د خوراکي توکو هغستر منډی د چيله همدي زیاد هیوار ټولو ولایتونو ته خوراکي توکي لیکدول کیږي. یو شمیر کابل خریان لا ډی وی رډیو ټی وی سره په خبرو کې د لومړنۍ خوراکي توکو د بایو پاړه وویل
دروازے تغیرات
هیواد ته د لمړنۍ خوراکي توکو د صادرونکو تجارانو د ټولنې مشر حاجی فضل رحمان د کابل خاریانو د څرګندونو په تایید سره وایي د تورخم سپین بولدک او غلام خان لارې په تړلو سره د کابل خار د خوراکي توکو په منډی کې د لمړنۍ خوراکي توکو په کمښت او قیمتونو باندې هیڅ ډول اغیز نه دی کړی.
د افغانستان په مارکیټونو کې د کوم وخت نشه پاکستان لارې بنده شوې تر نن ورځې پورې د وړو ریجو غوړیو او بوري په نرخ کې هیڅ رنګ زیات ولا نه درغلی او داغه کوم هیڅ نه محسوسيږي په بازارونو کې ډیر په لوړه زیاته کچه پیدا کیږي. هله تدار چې مثلا موږ د نور ملکونو نه تر پاکستان موږ پر مارکیټ نه دا موږ نور مارکیټ د افغانستان لپاره بهترین مارکیټونه چې افغانستان خلک ته استفاده کوي او داغه د خپل اجناس سره وړي خپل مشکل حل کوي او کیفیت به هم داغه نه شي.
افغانستان ته سره لدی چې زیاته تازه میوه له پاکستان څخه را انتقالیږي، خو د لارو په بندیدو سره د کابل ښار د میوه په مارکیټونو کې په تازه میوه کې نه یوازې کمښت راغلی، د خوراکي توکو برعکس قیمتونه یې هم لوړ شوي دي. د کابل ښار د تازه میوه دوه تنه پلورونکي وایي
شہر کابل ہے وہ سیرام قیمتوں نے ڈیر اڑا دی مثال ایک کینو مالتا کیلا په بازار کې نه پاره کې یو چاره کینو مونږ ته تمامه ده 500 افغانه خرڅوره شپې ته افغانه اوس مثلا تمامه کې پاتې افغانه خرڅوي یو سره شل سل اله قیمتونه کیلا همچنان هم دغسته کیلا به تمامه ده درجن 500 سل اله قیمتش پیدا خرڅوله په مدې ارګوز بازار کې اصلا کیلا وجود نه لري.
دی تورخم سپین بولدک او غلام خان ترنزیټي لارې په تړلو سره په افغانستان کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې په داسې حال کې په خپل حال پاتې دي او د تازه میوو قیمتونه لوړ شوي چې د فبروري له 18 نیټې څخه تر دې دمه د تجارتي توکو د لیک در لیک د وګړو لپاره د تړل شوي لارې د خلاصې دو څرک نه لیدل کیږي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو ټی وی، کابل.
اوس هم تاسو راپور وړاندې کوو د آشنا راډیو د خبریال حکمت سروش چې هغه وای روسي ویلي دي د شوروي اتحاد د ورځو په افغانستان کې چې کومې پروژې دوی شروع کړې وي او دغه پروژې د هغوی د تلو سره نیمګړې پاتې وي، دغه پروژې به دوی سرته رسوي. راځئ چې په دغه حق لا دغه ویډیوي راپور وګورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دوه ورځې وړاندې ویلي وه چې دوی آماده دي په افغانستان کې هغه پروژې له سره ورغوي چې د شوروي اتحاد څو لسیزې وړاندې په افغانستان کې پلي کړې وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د پانګاچونې په لار کې د ځینو ستونزو یادونه کړې وه او ویلي وه که افغانستان دا ستونزې له منځه یوسي، دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې یوه نوي پړاو ته دننه کړي.
د افغانستان د حکومت دریس په دې برخه کې روشانه دی، ټول هغه یوادونه چې د افغانستان په بیا رغونه کې د افغانستان په جوړونه کې برخه کې د افغانستان حکومت هر کله کې ورته شراغلست وای.
په افغانستان کې د شوروي اتحاد ځینې پلیسوي پروژې د افغانستان د ښاري پراختیا او کور جوړونې وزارت تر څارنې لاندې دي. دا وزارت د روسیې د دې غوښتنې هرکلی کوي او وایي چې د شوروي اتحاد لخوا په افغانستان کې د پلیسوي پروژو د بیا رغونې په لار کې به روسیې ته هر ډول زمینه برابره کړي.
اگر باز هم
که دوی یو ځل بیا غواړي دلته کار وکړي، موږ آماده یو چې له دوی سره په ورین تندي همکاري وکړو.
بلخوا ځینې سیاسي کارپوهان په دې اند دي چې افغانستان باید په دې لار کې له دقته کار واخلي او د روسیې مرسته باید په دې معنی نه وي چې د افغانستان له نورو متحدینو سره د اړیکو خنډ سي.
حکومت د افغانستان په دې کې باید جدي متوجه چې دغه نوې اړیکې چې بیا پراخیږي له روسیې سره دا نور هیوادو ته ستونزې خلق کړي. لوی خو لبل خو دلته بیا هغه بعضې سیاسی ملاحظات په دې کې موجود نه دي. طبعا روسیا په افغانستان کې په همدغه منطقه کې خورا علاقه منده ده، دلته منافع لري، دلته اقتصادي ګټې لري.
شوروي اتحاد نږدې درې لسیزې وړاندې په افغانستان کې تر سلو زیاتې پروژې پلي کړې وې چې په هغوی کې تونلونه، سیلوګانې، د برېښنا بندونه او میکریانونه راځي چې دا مهال یې زیاتره پروژې جدي بیا رغونې ته اړتیا لري. حکمت سروش، کابل.
د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نن تاسو زموږ یو ساتغه خبری خبرونه ته وګورئ او په ټی وی سکرینز باندې ګورئ. هم موږ سره ملګری اوسې اوس هم د روسي رپورټونو تر مخه د پاکستان پولې ته سیرمه د افغانستان په خوست کې یو مشکوک امریکایي ډرون الوتکې لخوا حمله ترسره شوې ده او په دغه حمله کې د پاکستانی طالبانو د دوو مهمو کمانډرانو د وژل کېدو رپورټونه څرګند شوي دي. په دغه حمله کې ویل کېږي د مړو شمېره نوره هم زیاتې دي شي. په دې حق له وروستي تفصیل پوښتلی وو د عدنان بیټنینا زموږ همکارانو او دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
معلومات هغه ځای نه راځي، داسې ویل کېږي چې د پاک افغان په پوله لمن علاقه کښې امریکایي ډرون حمله ترسره شوې ده او په دې کښې دوه کسان چې دي دا وژل شوي دي. کوم اطلاعات چې هغه ځای نه ترلاسه کېږي هغې تر مخه دا ویل کېږي چې دا د پاکستاني طالبانو یو کمپاؤنډ و چې په هغې کښې د شمالي وزیرستان د طالبانو مشر هارون په نوم چې کوم کمانډر و هغه هم په دې کښې وژل شوی دی. دا هم وایي چې په دې کمپاؤنډ کښې چې کوم کارول کېدو دا د کې جي پي چې کوم مجلس دری درجه د هغه معاون احرامات د هغه ګروپ په هدف شوی دی او په دې کې ځینې کسان کتل شوی هم دي په دغه تاسو دا وایي چې دغه علاقې چې کوم شمالي او مثال مرکز میران شال دینه اویا کیلومتره چې دی جرب وبخه سوري مغرب طرف ته او دغه سي چې کوم شوال علاقې چې په چوسني په پراخه کې سره وسلوانو په دغه عملیات تر سره شوی دي هغه سره بالکل په ټول پرتا علاقې چې هغه د میډیا نشته خو چې کوم راپورونه راغلي د غزل آزادو سرچینو نه چې کوم پاکستاني مطبوعات دي یا د افغان مطبوعات دي نو هغه تر مخه دا وی لیکيږي چې د پاکستاني طالبان تر استعمال لاندې یو کمپاوند او دا په هدف شوی دی دا تاسو دا وایي چې دا په روسي کې په دغه پوله باندې دا دویمه ډرون حمله چې تاسو لیکيږي په روسي کې چې کوم امریکا نه ټاکل شوی مشر دی ډونالد ترامپ هغه دا خبره تک کړې و چې کوم ډرون حمله پالیسي ده نو په دې کې به د پرختیا کوي او دا حمله به نور هم زیاتوي نو زیات امکان پر کېږي چې په دغه علاقې کې په ډرون ډرون کې ځوال او ولې کېږي خو زه تاسو دا وایم چې کوم پاکستانی چارواکي دی هغه دا خبره تک راوي چې دا کوم ډرون حمله شوی د افغانستان خاور د لمن او د خوست او سوبې سره ده نو دا ډرون حمله په هغه ځای کې سره شوی ده
ډېر مهرباني عدنان بټنی صاحب
خوشاله سره مننه لري صاحب
سرشمیرنه یا مردم شماری کی ځان هیر نکړی
خزی د آبادی برخه ده نمونه په شمیره کې ضرور لیکي
پاکستان کې سکول هسپتال او روزګار د سرشمیرنې په حساب دي د پښتون سم سرشمیرنه د ټول اولس ګټه
یاد ساتي د 15 مارچ نه په پاکستان کې سرشمیرنه پیل کیږي
برخه پکې واخلې
د پاکستان قبایلی سیمه مومند ایجنسی په ماسل کور سیمه کې د امنیتی عسکرو لخوا په عملیاتو کې شپږ وسلوال د وجل کېدو دعوه شوې ده په دغې دړي وړې خبریال ارشد مومند نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي
د پاکستان امنیتی چارواکي وای تیر شپه د مومند ایجنسی یک غونډه تحصیل په موصل کور علاقه کې د لټون عملیاتو په وخت شپږ مشکوک وسلوال وجل شوې دي چارواکي وای د سوات سکاوټ لخوا په موصل کور کې د لټون عملیات روانو چې وسلوالو سره انخته وشو او شپږ وسلوال پکې وجل شو چارواکو په وینا انخته کې امنیتی ځواکونو ته کومه مرګ جوبله نه ده وخته بلخوا هم د یک غونډ بې کور علاقه کې پوځي اداره کې کارکونکي تن وجل شوې دي زی خلک وای علي اصغر کور ته په چوټي راغلو د شپې وسلوالو د کور نه را بهر کړي او په دزوې وجلې دي تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دغه هدفي وجنې ځمواري منلې او ویلې دي چې دای د غازی نومي عملیاتو برخه ده هم د جمعه په ورځ د مومند ایجنسی بې کور سره جوخت د شبقدر پایشه کور علاقه کې د ملیشي په تربیتی مرکز باندې دوه ځان مرګي بریدکون کې ورغلیو ولی په موقع موجود د ملیشي سرتیرو په بریدکون کو ډزې کړې وي او په نتیجه کې بریدکون کو ځان ته 14 نور کړې و د ملیشي په تربیتی مرکز د بریډ ذمہواری هم تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې و او په دغه پیښه کې یو عسكر وجل شوی او درې نور جوبل شوی و ارشد مومند وایس اپ امریکا دیو ریډیو شبقدر
پښتنې پیغلې په کور ناشتې کندې شوې
بری بل کوم مسكين وو او پلاړ مسكين وو یو موري د سپنسر هغه مې دی ورونو سره ده
دا تنکیز وانان چیرته لاړل
تر هغهړی کوټه پیښور
کابل کندهار
جلال آباد مردان
هلمند او سوات وهلی او زپلی
وایس اف امریکا د پریډیو او ټی وی د قدر منوریدونکو کتونکو د پاکستان یو ځای اخبار ډان وای چې په سرخار اسلام آباد کې د مذهبي خودنو په مرکزونو کې په تیرو سلورو کلونو کې د سکولونو په پرتلا اضافه راغلی ده او سیډونکو په دې حق لباندې ستري اندېخنې هم خودلې دي د غټول تفصیل لري ارشد حسین په دې تفصیلي رپورت کې
په یو تازه سروي کې ویلي شوی چې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د سرکاري سکولونو په نسبت د دینی مدرسو شمیر زیاته شوی ده، او دا چې په دغه مدرسو کې د زیاترو اندراج هم نه دی شوی. ورسپانه ډان لیکي چې د پایتخت اسلام آباد د انتظامی یعنی سی ډی ای لخوا تر سره کړی شوی دغه سروي کې ویلي شوی چې د تیرو څلورو کلونو دوران مرکزی حکومت په پایتخت کې کم نوې سرکاري سکول نه دی جوړ کړی. د پایتخت اسلام آباد د انتظامی په دغه سروي رپورت کې دا خبره هم مخې ته راغلی چې په دغه زیاتره دینی مدرسو حکومت کم اثر رسوخ نه لري. د سروي تر مخه پایتخت اسلام آباد کې د دینی مدرسو شمیره 304 او یاده ولې د سرکاري سکولونو شمیره 308 ښودلې شوې ده. په دغه سکولونو کې اعلی ثانوي تعلیمي ادارې نه دي شاملې او د هغې شمیره 304 ده. د سروي مطابق د پایتخت اسلام آباد په رهایشي سیکټر G13 او G14 کې کم نوې سرکاري سکول نه دي پرانستل شوې. دان اخبار د سی ډی ای د یو چارواکي د خپلې لیکي چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې د کال 2013 راهیسې نوې مدرسې جوړې شوې دي. ورسپانه د سرچینو د خپلې لیکي چې په دغه 304 اویا مدرسو کې 25,000 هلکان او جینکۍ زده کړې ترلاسه کوي، او په دغو کې د 2,000 محصلینو تعلق د پایتخت اسلام آباد او د نورو تعلق د هیواد د نورو ښارونو سره دی. اخبار لیکي چې د هیواد دننه د ترهګرۍ د تازه لړۍ وروستو د داخله چارو وفاقي وزیر په وینا دغه سروي ترسره کړې شوې ده. مطبوعات د سرچینو د خپلې زیاتوي چې د سروي مقصد د کال 1980 راهیسې د دغه لاقانونه مدرسو په شمیره کې د اضافې مخه نیول دي. د پېښور یونیورسټۍ پخوانی وایس چانسلر او د تعلیم ماهر ډاکټر قبلایاز د پایتخت دننه د سرکاري سکولونو په نسبت د دینی مدرسو په شمیره کې اضافه یو اندېښمن رجحان یا چلن بلي، او وایي دا د تعلیم د پرمختیا اړخ ته د حکومتي دعوو دروغ رښتیا په ګوته کوي.
باید چې اسلامی علم خو بشک عام شي، عام خلکو ته ورسي، خو دا زورین ده چې خامخا به خلک په مدرسو کې فارغ التحصیل هم جوړوي، ځکه چې څومره زیاتې مدرسې جوړېږي او کسان د دې نه وځي نو آ کسان چې کوم دي هغو په عام ملازمتونو کې هغوی څه تربیت نه شوی، نو دوی څوک دوی بیا نور هم جوماتونه جوړوي، نور هم مدرسې جوړوي. نو چې نور جوماتونه جوړېږي نو د هغې یو منفي پهلو دا دی چې په محله کې خلک تقسیم شي، په کلي کې خلک تقسیم شي، نو د جوماتونو په بنیاد د خلکو تقسیم نه دی پکار.
ورسپانډان د فیډرل ډایریکټریټ آف ایجوکیشن د یو چارواکي د خپلی لیکي چې د حکومت لخوا پیل کړی شوی وزیر اعظم ثانوي تعلیم نظرسانی پروګرام د عدم توجه ښکار دی، او پایتخت کې د نوي سکولونو پرانستلو ته پاملرنه نه ده ورکړی شوې. مرکزي حکومت دریز لري چې د راتلونکي کال په بجټ کې به د پایتخت اسلام آباد دننه 15 نوي سکولونه جوړوي. چارواکو دا هم ویلي دي چې د دغه سروې مقصد دا هم معلومول دي چې آیا دغه مدرسې او جوماتونه په قانوني ځمکه جوړ کړی شوی دی او کنا دا قبضه کړی شوی دی. او ډاکټر قبلایا زیاتوي چې د شریعت تر مخه په غیر قانوني ځمکه مدرسه یا جماعت جوړول غیر قانوني دی.
مذهب بالکل د قبضې په ځمکه کې جماعت یا هغه جوړ شي مدرسه نو دا بالکل ناجایز ده. هیڅ قسم یو عالم هم د دې ته جواز فتوا نه دا ورکړې، بلکې د عدم جواز فتوا ورکړې ده. نو دا خو حکومت باید چې داسې یو قانون جوړ کړي چې هر څه چې جوړېږي
پایتخت اسلام آباد کې د دینی مدرسو شمیره د سرکاري سکولونو څخه د سیوا کېدو په حق له دا تازه سروي په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی چې هیواد کې دینی مدرسو باندې د سختدریزه فکر زیږولو او توندلاریتوب ته د ځوان کل د هڅولو تورونه لګي، او د ترهګرۍ پر ضد نېشنل اکشن پلان کې هم د دینی مدرسو د شمیرې معلومولو سره سره د دې په نصاب کې د بدلون او دې ته د فنډونو د ذرایعو معلومولو هم لوزونه شوي وو، خو په دې حق لا تر دې دمه کم پرمختګ مخې ته نه دی راغلی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګرانو قدر مردونکو، نن په پاکستان کې د سترګو د رنز ګلوکوما چې کومه بیماری ده د هغې هفتن منځله کیږي. په دغه باندې د ډاکټر ضیا محمد سره زمونږ د ډیو رادیو خبریال ریاض حسین خبرې اترې کړي دي. دغه مرکې ته ستاسې پام راګرځو.
په خیبر پښتونخوا کې د سترګو د ناروغۍ اونین منځري شي او په ټوله صوبه کې په دې حقلا د پوهه راوستو دپاره ورکشاپونه او سیمینارونه هم راجوړ کړي شوي دي. د سترګو په دغه ناروغو کې یوه ناروغي ګلاکوما یا په سترګو کې تورې اوبه کیدل یو داسې خطرناک ناروغي ده چې د هغې بیا جوړېدل ګران وي. په دې حقله د باچا خان میډیکل کالج د سترګو د ناروغو ماهر ډاکټر پروفیسر ضیا محمد وایي چې که په وخت باندې دغه ناروغي معلومه شي نو علاج یې ممکنه دی.
پسترګو کې دنه د اوبو دغه دباو سی واشي او چې کله دا دباو سی واشي نو دا د سترګې نه چې کم رګ مطلب مزغو طرف ته تللی دی کم چې دا تصویرونه مزغو ته وړي هغه رګ مطلب ډسټرای شي او دا هغه په وجه باندې بیا بنده د بینایي نه محروم شي. د دې بیماری نه بینایي لکه لاړ شي نو هغه ته ار ریورسبل بلایندنس وایي چې هغه لکه بیا ته په هیڅ طریقه باندې ریکور کول نه شي. په وخت باندې د دې تشخیص وشي نو د دې علاج د دوایا په ذریعے باندې هم ممکن دی او د دې نه علاوه داغه اپریشن هم کیدی شي.
د صحت ماهرین وایي چې د سترګو نه بینایي تل نه یوازې د عمر د زیاتوالي سره تعلق لري بلکې په ټولنه کې موجود د ملاوټي خوراکونو سره سره په بدن کې د شوګر یا ذیابتیس او د وینې د زیات فشار په وجه باندې هم د سترګو په نظر منفي اثرات پریوزي. د سیړونو مطابق د بعضي خاندانونو په سترګو کې توري اوبه کیدل په وراثتي توګه هم پیدا کیږي. په ملکی سطح باندې 2% خلک د سترګو د ناروغو د ستونزو سره مخ دي او 50% خلک داسې دي چې د عمر د زیاتوالي په وجه باندې د هغوی په سترګو کې نظر کم شي او یا د وراثتي ناروغو په وجه باندې د سترګو دننه د تورو اوبو دغه ناروغي راښکاره شي. د ماهرینو وینا ده چې زیاتره د سترګو دننه د تورو اوبو یا ګلاکوما ناروغي راښکاره کیدل د 40 تر 50 کالو عمر پورې کیږي. ډاکټر ضیا محمد وایي چې د عمر د زیاتوالي سره وخت په وخت په هسپتالونو کې د سترګو معاینه کول ډیر ضروری دی.
40 سال یا داغه نه اباو دی په کار دی چې سترګو ډاکټر ته دی لاړ شي هغه ته وایي چې زما خو نور ارس نظر زما ټیک دی ماته ارس ټیک کاری خو زما د سترګو کې ته چک کړي په دې کې تورې بشته کې نشته. بل هغه کسان چې د چا په خاندان کې لکه یو سړی د تورو بو د وجه نړون شوی دی هغه له خو ضرور دا په کار دی چې هغه لاړ شي او ډاکټر ته وایي چې را زما مور یا زما پلار یا زما ماما د تورو بو د وجه نړون شوی ته وګوره چې زما د سترګو کې دا بیماری شته کې نشته.
یاد دی چې پټولنه کې د الکترونیکی شیانو د استعمال په خصوصي توګه کمپیوټر لیپ ټاپ او موبایل په وجه باندې هم زیاتره ماشومان متاثر کیږي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA دیوا.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی د قدرمنو اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د مازوره جنکو د تعلیم او د تربیه لپاره هغه مرکز په حق له استاد تفصیل درکو په کوم کې چې دوی لا سہولتونه ورکړي شوې دي او په دې حق له باندې شاهین شاه یو ویډیو رپورت تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوو.
د دستور د نوخار په یو هوټل کې د یو ایس ایډ او سټیپ یعنی سپیشل ټیلنټ ایکسچینج پروګرام نومې تنظیم سیوري لاندې منعقد شوی چې مقصد یې په نوخار کې د مازوره جنکو عام تعلیمي ادارو ته رسایي او سبق حاصلولو په حق د یو پروژه پیل کوي. سټیپ واړی چې د سیمې مازوره جنکو کې د تعلیم حاصلولو نه یوازې شوق بیدار کړي بلکې هغوی ته د چاپیرچل په هلو ځلو کې برخه اخیستو حوصله هم ورکړي. سټیپ نومې تنظیم کې د فیلډ آفیسر په حیث کار کوونکی اسفندیار خټک څوک چې په خپل هم د پولو وایرس ښکار شوی وای زمونږ په معاشره کې جنکو تعلیم ته ډیر توجه نه ورکول کیږي او بیا مازوره جنکو د پاره تګ راتګ یو شمیر ستونزې او کم سکولونه د فکر وړ ده.
دې کې موږ هغه زنانه هغه ماشومان جنکې چې کم مازورانه دي کورونه کې ناشته او سکولز ته نزي نو موږ باغې ته ځو هغه کمیونټي کې هغه پیرنټس والدین سره د هغه رشتہ داران سر او بیا ٹیچران سر دے آگ دے مونگ با گئی سر کونسلنگ سیشن پویو چسنگ دئی دے معاشرے یو خاص حصہ دا او سنگ چ دئی دی دنیا تر دئی دی معاشرہ کے شامل شی نو دئی زندگی دئی مستقبل میں مخ کی جوڑ شدہ معاشرہ میں مخ کے لاڑ شی
د نړیوال صحت ادارې سیړنې تر مخې په نوخار کې 15,000 نه زیات معذوران دي. ولې په سیمه کې د پرایمری سکول نه پس یوه هم خصوصي تعلیمي اداره نشته؟ ولې بلخوا په عام سکولونو کې د معذوره جنکو داخلي کچه هم ټیټه ده؟ ولې چې زیاتره خلک معذورانو ته تعلیم په ځای هنر ښودلو باندې ترجیح ورکوي؟ د سټیپ یو بل غړي زبیر خان وینا ده چې زیاتره خلک معذورانو دپاره کمتر سوچ لري او دوی اداره په سیمه کې نه یوازې داسې خلکو ته آگاهي ورکوي بلکہ په معاشره کې د معذور خلکو په حق له مثبت سوچ هم بیداروي.
کمیونټي پلیس دی په هغه کې زمونږ د دې معذور افراد د چیل قدمی چې کم دا یا هغه ته آی کې تاګرا تک چې کم دی یا هغه کې هغه کم د خپل ضرورت پوره کول وغه دغه هغه نه پوره کی نشي کولی ځکه چې پای کې ډیر زیات مشکلات وي هغه کې هغه ویل چیر چې کم دی تک نشي کولی که هسپتالونه وګورئ که سکولونه وګورئ نو زمونږ چې کم اندر دی زمونږ کالجز وګورئ زمونږ یونیورسټي وګورئ نو زمونږ په دې وجه باندې زمونږ سکولونو ته هغه د تګ دغه چې کمینو هغه ډیر کم وي.
په دستوره کې شامل ځایي کسانو او حکومتي چارواکو د سټیپ دا قدم د ستاینې وړ وګرځولو او د دوی هر قسم مرسته کولو یقین دهاني یې هم ورکړه. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټی وی، نوخار.
سرشمیرنه یا مردم شماری کی ځان هیر نکړی.
خزی د آبادی برخه ده، نمونه په شمیره کې ضرور لیکي.
پاکستان کې سکول، هسپتال او روزګار د سرشمیرنې په حساب دي. د پښتون سمه سرشمیرنه د ټول اولس ګټه.
یاد ساتئ، د 15 مارچ نه په پاکستان کې سرشمیرنه پیل کیږي.
برخه پکې واخلئ.
ڈزنی ورلڈ چې په امریکا کې یا په ګرد نړۍ کې د انیمیټډ ویډیوګانو په هغې باندې د فلمونو جوړولو یو لوی شرکت دی، یو لویه کمپنی ده، ډېر لوی نوم لري. هغې ویلي دي چې اوس په دوی په خپل فلمونو کې د انیمیټډ ویډیوګانو پر ځای باندې اصل عکسونه او اصل کسان په دغه فلمونو کې دي د ورچولو کوشش کوي او کوشش به کوي چې اوس ورو ورو د دغه شانته کې په کمپیوټری فلمونو نه چې کوم اصلي یا اصل کردارونه لري هماغه فلمونو طرف ته راځي. په دغې باندې تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان د وایس آف امریکا یو ویډیوي راپور وړاندې کوي.
ایما واټسن چې د بیلی په رول باندې پیژندل کیږي، کوم چې په کال 1999 کې په کمپیوټر جوړ یا انیمیټډ فلم بیوټی اینڈ دی بیسٹ یو مشهور کردار دی.
As a child you loved Disney but as an adult you still love Disney because it sort of
دا وای چې د یو ماشوم په هیڅ تاسو د ډیزنی سره مینه لرئ، خو کله چې تاسو لوی شئ نو بیا هم ور سره هغه عمر مینه لرئ ځکه چې دا تاسو د خپل ماشوم والی یادونو سره یو ځای کوي. هغه دا فلم وو چې ورسره ډیزنی ته په بیوټی اینڈ دی بیسٹ باندې د 300 میلیونه ډالرو د مصرف کولو حوصله ملو شوې وه. بل کانډن څوک چې د آسکر جایزه ګټونکي یو د فلم جوړولو ډایرکټر دی، د بیلی د کریکټر په اړه
وایي
هغه د ډیزنی لومړنۍ د نوې زمانې هیروین ده. د ډیزنی شاهزادګۍ څوک چې یو شاهزاده نه غواړي او نه تکل کوي، یو داسې کریکټر چې د کتابونو او د نړۍ په کتلو کې دلچسپي لري. ایما واټسن وایي چې د رواندې په پرتله په دې فلم کې د مینې کېدلو کیسه هم څه ډېره پیچیده ده.
Beast and Belle really dislike each other at the beginning and they
po shuru ki Beast aw Billy po haqiqat ki yo bal nakhwa khawi hagwi bya malgari shi aw da che da yo bal sare minaw shi da de rosto yo bal da Disney po computer jod film da Jungle Book ta hum da gara kam shakal war kle shwe kam film che da yo halak موکلی په حق لده سوک چی دو زنگل دو زناورو لخوال ویکلی شوی وی دغه فلم اکیډمی اوارد یا جایزه هم ترلاسه کړي. د دې پشان په کال 2014 کې د انجلینا جولی یو فلم پرنسس اورورا ان د سلیپنگ بیوٹی ته د کمپیوټر په ځای د ژوندۍ انسانانو کردارونه ورکړي شوی دي. خو په نوې بیوٹی اینڈ د بیسٹ کې یو دوه قدم اړوان دي پرمختګ شوی، په دې کې یو شمیر کردارونه لکه جاش ګیډ، لوک ایونز شامل کړی شوی دی. ډیزنی وایي چې دا فلم به آخري نه وي چې ورته د ژوندۍ انسانانو کردارونه ورکړی شوی، بلکې داسې یو درزن نه زیات نور فلمونه دي چې پر دوی کار کوي.
درنو پښتنو وروڼو او خویندو، زه تاسو څخه خواست کوم مهرباني وکړئ چې په مردم شماره کې یا د سرشمیرنه چورته وي په دې کې ځانونه درج کړئ، خپل بچی درج کړئ، په دې باندې به تاسو ته په وسایلو کې د حکومت په وسایلو کې برخه ملاویږي. بله برخه بل چېرته ولې پرېږدي؟ او ځوانانو ته سوال کوم چې مهرباني وکړئ په دې اجرو ګرځئ، په دې کورونو ګرځئ او دا خلک مجبوره کړئ چې ځانونه درج کړئ. تاسو ډېره ډېره مننه.
حساب بقدر جوسا
د لګو لګا او د ډیرو ډیره برخه
په پاکستان کې روانه سرشمیرنه کې خزی نر
ټول په ایمانداری برخه واخلي.
دا مو وخت دی ځان وروش مېری.
بیا به نوایي چې د پښتنو پر روزګار
پارلیمان او د ترقی کارونو کې لګه برخه ده.
د دروازې ټک ته وکیک دی.
د شمیرنې عمله در روانه ده.
او د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د جرمني چانسلر انګلا مارکل سره په وایټ هاوس کې د ملاقات وروسته ویلي چې د ناتو ملاتړ کوي چې د نورو غړو ممبرانو ته پکار ده چې خپل برخه چې د هغه سی واکړي. دواړو مشرانو په لومړي ځل پرون یو خبری کانفرنس کې خبرې کړې دي. د دغه تفصیل لري منزه شهید.
انګلا مرکل په داسې حال په سپینې ماڼۍ کې له ښاغلي ټرمپ سره په ګډه خبریالانو ته خبرې کړې دي چې تر دې مخکې ښاغلي ټرمپ د هغې د کډوالو پر تګلارې کلکې نیوکې کړې وې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا هم د خپلو ټلیفوني اړیکو ثبت کېدو پر ادعا ټینګ ولاړ دی او د جرمني لومړی وزیر انګلا مرکل سره لیده کې هغې ته ویلي دي چې لږ تر لږه موږ دواړه په دې موضوع کې ورته والی لرو. ریپورټونو کې ویل شوی وو چې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال د امریکا استخباراتي ادارو د انګلا مرکل ټلیفوني خبري څارلې وې چې له کبله یې کلک غبرګونونه پارېدلې وو. خو د کانګرس دیموکراتان او جمهوری پال غړي وایي چې دوی داسې باور نه کوي چې ګواکې د ټرمپ ټلیفوني خبرې دې ثبت شوې وي. په خبری کانفرنس کې د مختلفو موضوعګانو په اړه د خبرو اترو په وخت دواړو مشرانو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د روان ماموریت په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلي ټرمپ په افغانستان کې د جرمني ځواکونو ماموریت او رول ستایلی دی او ویلی دی چې له میرمن مرکل سره یې د جرمني ځواکونو د رول په اړه هم خبرې وکړې. انګلا مرکل هم وویل چې له ولسمشر ټرمپ سره په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د موجودیت او ماموریت په اړه خبرې کړې دي، خو په اړه یې ډېر جزئیات ورنه کړل. د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته جرمني لسګونو زره سرتیري افغانستان ته واستول او په بلخ ولایت کې دېره کړل. دواړو مشرانو وویل چې واشنگتن او برلین په ډیرو برخو کې شریکی ګټې لري او د یو بل ښه ملګری دي. ولسمشر ټرمپ په یوکراین او ځینې نورو سیمو کې د جرمني فعالیت او رول وستایه او ژمنه وکړه چې دواړه هیوادونه به ښه ملګري وي. صدر ټرمپ د جرمني سره د سوداګریزو تړونونو موضوع هم یاده کړه او وی ویل چې د دواړو خواوو استازي به په دې موضوع جدي کار کوي او دا یې هم وویل چې دا به د دواړو خواوو لپاره برابري او ښې نتیجې ولري. د امریکا ولسمشر د ټاکنیز کمپاینونو پر مهال پر هغو جرمن کمپنیو د اضافي مالیو لګولو خبره کړې وه چې امریکا کې ګاډي جوړوي او له جرمني نه یې د دفاعي بودیجې ډیرولو غوښتنه کړې وه.
سرشمیرنه یا مردم شماری کې ځان هیر نه کړئ.
خزی د آبادی برخه ده نمونه په شمیره کې ضرور لیکي
پاکستان کې سکول هسپتال او روزګار د سرشمیرنې په حساب دي د پښتون سم سرشمیرنه د ټول اولس ګټه
یاد ساتئ د 15 مارچ نه په پاکستان کې سرشمیرنه پیل کیږي
برخه پکې واخلئ
گران خدا مردن گزری و ریڈیو دا ٹی وی دگا یو سات خبر پراون تا سے واور دا دیکھ پراون پولن دی کولو کی تکنیکی اڑخ پانے زمو سر امرست کول پروڈیوسر محمد علمگیر او انجینئر یانو کی وہ جان اور جو دغی من نہ کو او چرتزی مو دا ہائی فائی پروگرام دا پارا بزم گ همکاران ال محمد او وکیل خان رضی اگی سر ضرور دا پروگرام دا خوان واخلی اجازه خلو دا لفمان